درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیز کون کو زبرش نغم واری زره به هم تاسو ټول تشرف واسمم د اوم ټولګي جغرافیه مسمن یول سم لوستم خو زه کون کو زمرسته سندن ورځی یول سم لوست موضوع د سیادری وچی د سندونو په اړه په اړه څه په هیږي کتاب صفه له یو اتیم نه پیل به تر اتیم څه کوي خو رو کول لیز کون کو زمرسته سندن ورځی د لوست در سی اهداف عبارت له د اسیادلو یوچی د سندونو په اړه څه پوهیږي، دویم د اسیادلو یوچی جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه، دریم د اسیادلو یوچی اقلیم. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او کول لیز کون کو د پرته وجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د اسیادلو یوچی د سندونو په اړه څه پوهیږي معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اسیا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان یې په زړه کې موقعیت لري. او اسیا لویه وچه ډېرې زیاتې پراخې دښتې لري چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له امله څخه له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم د اسیا لویه وچه ډېر زیات سیندونه لري چې دغه د اسیا سیندونه د بحیر له مرکز څخه سمندرونو خواو ته روان دي. په دې خاطر سره دغه برخې جدي په څلورو حوزو باندې ویشل شوي دي چې هر حوزه به نن ورځ موږ تاسو درنو زده کوونکو په لوست کې ولولو. لومړنۍ حوزه چې د درنو زده کوونکو په دې حوزه کې هغه سیندونه چې د سابریا د جنوب له غرونو څخه سرچینه اخلي او له سویل څخه مخ پر شمال باندې بهیږي او شمالي کنګل سمندرونو ته ورته ویږي، دغه له دغو سیندونو څخه عبارت دي. او د دې تر څنګ له لویدیځ نه مخ پر ختیځ چې کوم سیندونه دي، هغه په خپله د اوب یا هم یسنی او لینا سیندونه دي. د دې سیندونو د اوبه کله کله شمالي کنګل شوي سمندر ته نږدې کنګل وهي یا هم یخی کیږي چې په یخ بڼه باندې بدلیږي. دویمه حوزه چې د درنو زده کوونکو په دویمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د اسیا ختیځ خواته د اسیا ختیځ خواته بهیږي او د آرام سمندر سمندرګیو ته تویږي. په ترتیب سره د شمال نه سویل خواته ځي او په دغه کې شامل سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د امو سیند دي چې د مغولستان له شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د اولادي او وستاک بندر ته نږدې د اخوستک سمندرګي ته تویږي. همدارنګه د هوانګوه سیند دی چې د منځني چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د چهلی په خلیج کې د کوریا د خلیج په لویدیځ کې پروت دی او هلته تویږي. د دې تر څنګ د میکانک سیند دی چې د سویلي چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د کمبودیا په سویل کې سویلي چین سمندرګي ته تویږي. دریم چې دی درنو زده کوونکو، دریمه حوزه کې همیشه درنو زده کوونکو هغه سیندونه دي چې د آسیا له ختیځ نه لویدیځ ته د هند سمندر سمندرګیو د عرب سمندرګي او د پاریس خلیج ته تویږي، چې د هغو له جملو څخه د ایرو او عادي له میانمار څخه د مارتابان خلیج ته تویږي. د ګنګا سیند دی چې هندوانو ته دغه سیند ډېر زیات سپېسلی دي او ډېر زیات ورته مقدس دي. او دغه سیند چې دی د بنګلادیش په څنګ کې د بنګال خلیج ته تویږي. د سن سیند دی چې د عمان په سمندرګي کې تویږي. د کاروان سیند دی، د دجلی او فرات سیندونه دي چې د شرط العرب یا هم اوراند رود جوړوي او وروسته یې د پاریس خلیج ته ورتویږي. څلورمه برخه چې د درنو زده کوونکو یې هم څلورمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د اسیا په داخلي خلیج جهیلونو کې تویږي. د هغو له جملو څخه د امو یا هم جیهون دی او د سیر دریا یا هم سیهون دی چې د آرل آل په جهیل کې تویږي. د اورال سیند دی چې د آسیا او اروپا په سرحد کې بهیږي. د کسپین په سمندرګي کې تویږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لویو وچو د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې پوسی او اوسېږي اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویو وچو جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه پوهیږو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، جهیلونه عبارت له هغو ولاړو اوبو څخه دي کوم چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي. سمندرګي په هکله خو موږ تاسو پوهیږو، اوس هم خلیجونه پوهیږو. خلیجونه هغو ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې درویو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي. جهیل او د خلیج ترمنځ دومره توپیر دي چې د جهیلونو څلورو خواو ته وچي او د خلیج درو خواو ته وچي اوسېږي. نو په دې خاطر سره موږ تاسو د جهیل او خلیج ترمنځ توپیر کولای شو. خو ژوند لري ځکه کو دا چې آسیا د آسیا مهم جهیلونه چې دي اکثره د روسیې په سایبریا، چین، قزاقستان، منځنی آسیا، سهیل ختیځ او لویدیځ آسیا کې پراته دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو نن یو څه نور جهیلونه ولولو. خو شو زده کوونکو په سایبریا کې د بایکال جهیل دی چې د انګار د سیند په اوږدو کې د منرالي اوبه لري او عظمي اوږدوالی چې د دې سیند دی درنو زده کوونکو د 500 کیلومتره او سوري چې دي په خپل 110 کیلومتره پورې رسیږي. هم چنان د خانک جهیل دی چې د چین په ختیځ کې، په قزاقستان کې د بخیشا، د آرال جهیل، د نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د قرغستان کې د بیسکول جهیل دی چې یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د چکمکتین او شیوا جهیلونه دي، د امیر بند دی، د غزنی ولاړې اوبه دي، او د سیستان همون جهیل یې له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ د ایران په لویدیځ کې د عمریا جهیل یو له مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. په ترکیه کې د ودان جهیل یو له نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د سوانکاری جهیل دی چې د شمالي کوریا په شمال کې د لوب او نور یو شمېر زیات جهیلونه دي، کوم چې زیات ښکلې منظرې لري او په هر کال کې زیات شمېر سیلانیان ورته راځي ترڅو د دغو جهیلونو څخه لیدنه وکړي. تر نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پر مراد تاسو جهیلونه وپیژندل، اوس هم د آسیا د لوی وچې خلیجونه پیژنو. خو ځکه کوونکو د آسیا د شمالي سواحلو خلیجونه چي دي، ډیر مشهور یې د اوب خلیج دي. خو د دې ترڅنګ د خپل ځان کې نور کوچني او وړه خلیجونه هم لري، یعنی مشهور چي دي هغه په خپل د اوب خلیج دي. بل چې د ختیځ آسیا د سواحلو خلیجونه چي دي، د دې سواحلو کې د کورناتسکي خلیج له مشهور خلیجونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان نور خلیجونه هم په دې کې موجود دي. د دې ترڅنګ د آسیا د سیویلي سواحلو خلیجونه چي دي، د سیام خلیج دي، د بنګال خلیج دي، د پاریس خلیج دي، د ابو عدن خلیج دي چې د مشهور خلیجونو له جملو څخه شمېرل کېږي، او نور خلیجونه هم دي. او هم چنان د آسیا لویدیځ ساحلي خلیجونه چې دي، د کوچنی خلیج، د اوکبیر خلیج په نامه سره یادیږي، چې د لوی او وړه سمندرګۍ هم په آسیا کې لیدل کېږي. د کسپین سمندرګۍ دي، د آسیا په دننه کې، د آسیا د لوی وچې په دننه کې ډېر لوی سمندرګۍ له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چنان د آسیا د ختیځ سمندرګۍ چې په خپله د بیرنګ سمندرګۍ، یا هم د اهوستک سمندرګۍ دي، د جاپان سمندرګۍ دي، ژر سمندرګۍ دي، او د ختیځ چین سمندرګۍ دي. د آسیا سویلي سمندرګۍ چې دي، درنو زده کوونکو، د ختیځ چین سمندرګۍ دي، د جیوا سمندرګۍ دي، د اندومانا سمندرګۍ دي، او د عربو سمندرګۍ دي، د عمان سمندرګۍ دي چې زیات سوداګریز اهمیت لري، او د آسیا په لویدیځ کې سور سمندرګۍ ډېر مهمو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د سمندرونو، خلیجونو او جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې اقلیمي سیمې پیژنو. ګل للی زده کوونکو، آسیا ډېره پراخه لوی وچه ده، کوم چې د استوایي له سیمو څخه تر شمال قطبه، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې بېلابېلې اقلیمي سیمې لري. له دې امله څخه د آسیا په لوی وچه کې نباتي پیداوار، ځنګلونه، خاوره او کورونه، د جامو ډولونه بېل او راس راس دي، یعنی مختلف شکلونه لري، په یو حالت کې نه دي. نو آسیا راس راس اقلیم هم لري چې دغه اقلیم په هکله به نن ورځ موږ تاسو تفصیلي معلومات لاسته لومړنۍ سیمې چې دي آسیا لوی وچې کې، کوم اقلیمي سیمې چې دي، په خپله د قطبي یا هم احتلالي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، چې دا د آسیا د لوی وچې د شمالي سواحلو په اوږدو کې، د شمالي عرض البلدونو 1.25 درجو څخه تر 15 درجو پورې په قطبي اقلیمي سیمو پورې مربوطې دي، او په دغو سیمو کې پیدا کېږي. دغه اقلیمي سیمې د تندرا سیمې په نامه سره هم یادیږي، چې ټیټ بوټي دلته په زیاته کچه سره پیدا کېږي. خاوره یې ډېره زیاته حاصل هیزه نه ده، یعنی حاصل نور کې، کرنیز محصولات زیات نسته پکښې کې، له کنګل او واورې نه ډکې اقلیم لري دغه سیمې، او تودوخه یې ډېره زیاته کمه ده، کابو سانتیګرید 60 درجو ته رسیږي. د دې ترڅنګ قطبي کوم اقلیمي سیمې چې دي، درنو زده کوونکو، د قطب لاندې کوم اقلیم چې دي، دغه اقلیمي سیمې د ختیځ نه لویدیځ ته د سایبریا زیاته برخه نیولې ده. ژمی یې ډېر زیات سوړ او دوبی یې لږ سوړ، یعنی د سانتیګرید 18 او 19 درجو پورې رسیږي، چې ناجوګان همیشه په دې سیمې کې راشنه کېږي، او ځنګلونه یې ډېر زیات په سیمو کې پیدا کېږي. دریم چې دی درنو زده کوونکو د ستپ د سیمې اقلیم دی چې دغه ډول اقلیم د منځنی آسیا د چین له شمالي لویدیځ څخه پیل شوی لکه د یو کمربند په څیر باندې تر ترکیې پورې غځېدلی دی چې د افغانستان او ایران په ګډون د منځنی آسیا هیوادونو پکښې کې راځي. د دې اورښت اندازه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی اورښت یا هم بارانونه چې په کمه اندازه سره پکښې کېږي چې کابو یو نیم سل تر 200 مترو پورې تر منځه پورې موقعیت لري یا هم اټکل کېدای سي. تودوخه په دوبي کې کابو 30 درجې سانتي ګرید ته رسیږي، ژمي یا سوروالي د ژمي د سوروالي منفي درجه چې ده په خپل 10 او 15 درجو سانتي ګرید ته رسیږي. د دې په څیر صحراګانې په ایران، افغانستان، هند او پاکستان کې هم لیدل کېږي. څلورم درنو زده کوونکو، د غرنیو او لوړو برخو اقلیم وي، دغه د همالیا او د قرقرم، تیتانشا، هندوکش، د البرز، د زرګروس، د غرونو لړیو له لوړو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې لوړ د غرنیو او لوړو برخو اقلیم یې جوړ کړی دی. او اورښت اندازه تل د واورې په شکل سره وي، واوره او بارانونه یې پکښې اوسېږي او هم چنان غرونو دغه لړۍ د آسیا د سیندونو څخه سرچینه اخلي. پنځم صحرایي اقلیم دی چې د لامه څخه معلومېږي چې دا پخپله د عربستان ټاپو وزمه کې ده. افریقا د لوی صحرا په اوږدو کې پرته ده او د دوبی د تودوخې درجه یې له 45 سانتي ګریډو درجو نه زیاتېږي او په ژمي کې د 15 درجو ته راټیټېږي او په ډېرو کلونو کې اورښت نه پکښې کېږي، یعنی اورښت اندازه یې کمه ده. دغه سیمې چې دي ډېرې زیاتې ګرمې دي، اورښت یې کله کله 50 مترو ته رسېږي چې هغه هم سیلابي او تخریبي وي، یعنی نه کېږي کله چې اوس په هغه وخت کې ګډوډي او تخریبي رامنځته کړي. شپږم هم درنو زده کوونکو، معتدل اقلیم دی چې معتدل اقلیم له کلنۍ اورښت یې د 400 مترو ملي مترو څخه زیات دی او د ژمي منځنۍ تودوخه یې له 15 درجو نه جګه او دوبي سانتي ګریډ د 2 درجو ته رسېږي. د چین ټول هیواد د همالیا جنوب او د هند شمال په اقلیم کې شامل. اووم هم درنو زده کوونکو، مدیترانه‌ای اقلیم دی چې د ترکیې د یو محدودې ساحلي برخه یې، د عراق شمال ختیځ برخه ده، د کسپین سمندرګۍ دی سویل ختیځ ساحلي برخه ده او کوچنی سمندر مدیترانه‌ای سمندرګۍ ختیځ غاړي په مدیترانه‌ای اقلیم کې هم په دې کې شامل دي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دوبی یې تود او وچ وي، ژمی یې بارانۍ او معتدل وي. په دغه سیمو کې مالټا، نارنج او لیمو مدیترانه‌ای بوټي په دې سیم کې په زیاته کچه سره راشنه کېږي. اتم هم درنو زده کوونکو، استوایی یا همسونا اقلیم دی چې د دوبی اورښت یې له 800 ملي مترو څخه زیات دی او اوړي یې او ژمي تودوخې یې زیات بدلون نه لري، یعنی د اوړي او ژمي کې تودوخې درجه یو رقم 10 درجو په منځ کې دغه بدلون لري. او د هند او چین ټاپو وزمنه، د هند د نیمایي کاري زیاته برخه چې ده، دغه ډول استوایی یا همسونا اقلیم لري چې جګ جګ بوټي او میوه لرونکي او بې میوه ونې پکښې کې شنه کېږي. بل هم درنو زده کوونکو، نه هم د استوا برانی یا هم زبلونو اقلیم دی چې دا د شرق الالماح ټاپوګانو، د هند، د چین لویدیځ سواحل، بنګلادیش سویل او شمالي لویدیځ هند یوه برخه ده چې په دې کې شامل دي. کلنۍ اورښت یې په زیات اندازه سره او په هره میاشت کې له 500 ملي مترو څخه زیات اورښت لري چې په دې ځایونو کې د کال فصلونه نشته. کلنۍ منځنۍ تودوخه یې د سانتي ګرید 25 او 30 درجو په منځ کې ده. هوا یې تل توده لمده وي او ربنې ونې پکښې له مهمو پیداوارو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا و تر دې دم پورې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه پوسې واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. پوښتنې تکراروم، تاسو ټول درنه زده کوونکي به ورته ځواب ورکړئ. څلور ځوابه پوښتنې دي، هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب دایره بسره. لومړنی سوال، د تندرا سیمې د آسیا د کوم ډول اقلیم په سیمو کې پرتې دي؟ الف تر قطب لاندې، ب قطب صحا صحرایي، د غزنی. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د استوا ځنګلونه د اقلیم کومې ځانګړتیا لري؟ الف ډېر اورښت لرونکي د زیاتې تودوخې سره، ب د اورښت او تودوخې یې له صفر نه ټیټه. دریم سوال، درنو زده کوونکو، بنګلادیش کوم ډول اقلیم لري؟ الف قطبي اقلیم، ب تخت قطبي اقلیم، جیم استوایی اقلیم، دال صحرایی اقلیم. تر بل درس درس پر چیز است بس بدرانه حضور کی از ریجن دال اپمان بابای.
درسی ساعت تر شپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیله و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرش نغم فاری زله به هم تاسو ټول ته درځل کوم نشر غواس پم داتلم ټولګي جغرافي مز من یو لسم لوسته هر چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون ته برات روغ او جوړ صحت مند او سجه او د صحت چمې بون پتن می درنه ز کون کو داسې مز لوسته سو تیر ورځې لوسته امریکا د لوی وچی د سیاسي جغرافي بشري جغرافي او هم چې نن د کوم او نشات ما حق لو نه هله د چې تاسو ټول قدر منو ز کون کو یوسس د کړی وو سی جاپو یوسه او سی وو سی درنه ز کون کو مزمر استاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوست کوم چې نن ورځ بس ملاقات سو د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق سره په هیڅ معلومات لسته راوړو کتاب صفحاله او اته یې من په بهتر سلور نیوي سی پی پری هم درنګ از ملاقات سو د نن ورځې تر سیاحت به هم هغه موضوع کني چې نن ورځ به ملاقات سو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق سره په هیڅ دوه ملایتنی امریکا دا هغه دوه مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به ملاقات سو په لوست کول ولو او په حق به په تفصیلي شکل سره معلومات لسته راوړو نه هله د ستاسو ټول درمن زکون کې د لوستر پای پر رسم ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونه وړ دی چې درنه زکون کوز مرسته ستاسو د نوروزی لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه نو زموږ مرسته تاسو فقط د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق له او هم چې نن لایتنی امریکا په حق له معلومات ولولو. خو د لوست په پښه بو کې ولومړې مرسته تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق له معلومات لسته راوړو او وګورئ. دا چې مرسته تاسو ټول په هیجو امریکا له یو چې هغه له یو چې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل پیرخوالې لقبل څخه پر دوه لیکو او چې په ډول لوی برخه باندې ویشل شوی دی چې یو برخه ته شمالي امریکا وایي کې او بلې برخه ته جنوبي امریکا وایي کې. لومړی موږ او تاسو ولولو چې شمالي امریکا په اوسني شرایط کې د شمالي امریکا دوه هیوادونه چې دي د متحده ایالاتو او کاناډا په مختلفو دلایلو د نړۍ له ډیرو پرمختللو لوی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې شمالي امریکا کې اندرونه ځکه کوم شمالي امریکا یې تر ځمکې لاندې ډیر زیات شمیر قانونونه لري چې دا د ریډ اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. د قانونو ترڅنګ امریکا له یو چکی طبيعي سرشار زیرمی دي پراخ ځمکې او د اوبو د ډک سندونه او ډول ډول اقلیم له پلوه څخه امریکا له یو چر د نړۍ یو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند باندې او پکې کې د ژوند باندې په اسري ډول سره ده. همدارنګه کډر منځ ځکون کو د امریکا لوی وچی د کشف څخه ورسته اروپایان د لوی وچی ته مهاجرت وکړل او غوښتل تر څو په دې کې خپل پنګاور چونی وکړي تر څو وکولې سي خپل د ژوند ورځنی چارته پرمختګ ورکړي او وکولې سي خپل په ژوند کې پرمختګونه وکړي. نو دې دغه امریکا لوی وچی ته مهاجرت په اروپایان کله چې دې مهاجرت په نو دې د خپل مهارتونو او استعداد په کارو اچول سره وکولې سوي چې د پیړی په وجودو کې نوې تمدن رامنځته کړي او د امریکا د لوی وچی د صنعت څخه برخه د صنعت څخه کومي کاني مربې چې لري طبيعي زیرمې چې لري د هغوی څخه استفاده وکړي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کونکو د شمالي امریکا په اقتصادي پراختیا کې نور عوامل هم ډېر اغیزمن عوامل موجود دي چې د دویم نړیوالې جګړې ته زیات اروپایي هیوادونو صنایع کله چې رنګ شول خو بیا هم متحده ایالات د دغه جګړو له کبله څخه زیانمنه نه شوله. ایست د اقتصاد ته زیانمنه رسیدي او د خپلو سیالانو سره مخې ته ولاړل وې کولای شي چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي. شمالي امریکا د زیاتره هیوادونو د پوهانو د متخصصونو په جذبولو سره یا هم په جلبولو سره وکولای سپای چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي او د نړۍ یو د ځواکمنو او هم چنان د دې د نړۍ یو د پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي. خوشو ګللی ځکون کو نه یوازې د کانی منابع امریکا لوی وچه په خپل ځان کې لري بلکې د دې ترڅنګ د پکرن او مندري کې هم ستر رول لوبولی دي. په شمالي امریکا کې طبيعي سرشار او پراخ منابع لري چې هم دغه لامل د دې لامل ګرځېدلې دي چې د کرنې او مالداري په برخه کې پرمختګ وکړي او لا هم حاصل هیز ځمکې ولري چې دغه حاصل هیز ځمکې لري څخه مختلف ډول حبوبات کوي چې هغه له جملو څخه غنم جوار پکې کرل کیږي او دغه کرنیز فعالیتونه دي سر تر سی بیچ دغه کرنیس پالیتونه هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې د امریکا د لوی وچه په اقتصاد کې پرمختګ راوړي چې د همدې له جملې څخه د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ځنګړي ارزښت لري چې په دې هیوادونو کې د غویانو او پسونو او وزو د لوی ولو او هم چنان د دې ترڅنګ اسونه په روزنه کې ستره ګټه اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو کانونه او صنایع په امریکا کې د امریکا لویې وچې کې چې زیات شمېر کانونه او صنایع لري د هغو له جملو څخه پخپله درمن زده کوونکو د نفتو څانګې او د اوسپنې د ډبرو سکاره کانونه پیدا کېږي چې دا یې له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اوسپنې او ډبرو سکاره کانونه یو له ارزښتمن لرونکو اقتصاد په برخه کې شمېرل کېږي. همدارنګه د دې لویې وچې نور غوره کانونه سره زر دي چې ستره منبع یې جوړه کړې ده د اقتصاد په برخه کې سپین زر او همدارنګه مس نیکل او داسې نور دي چې د امریکا یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کېږي. د امریکا متحده ایالاتو د صنعتي تولیداتو کارخانې چې دي په لویو ښارونو کې لکه نیویارک او د امریکا په 15 ګونې جهیلونه په شاوخوا کې جوړ شوي دي چې د شمالي امریکا یل د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې صنایع او فلزات تولید کولو او درندو صنایعو د پولادو برابرول او کرنیزو ماشینونو په لارو جوړولو کې لسترو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دي او دغه وسیلې تولیدول دي هم چې نن خپل ځانونو کې وسیلې تولیدوي د موټرو جوړول او بیړۍ جوړول الوتکو جوړول او بالاخره کیمیاوي صنایعو جوړول د نفتو جوړول او د چنړولو له صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اقتصاد په پرمختګ کې ستر رول لوبولی دي. نو درنو زده کوونکو د لوست تر دېدم پورې مراد تاسو د امریکا د لویې وچې د قانونو او د اقتصاد په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې لایتني امریکا په هکله معلومات لاسته راوړو چې لایتني امریکا کوم امریکا ته ویل کېږي او څنګه جوړش لري. خو لوست زده کوونکو لایتني امریکا چې په خپله د هیوادونو د متحده ایالاتو او کاناډا په څېر پرمختللي هیواد نه دي خو بلکې د هغو د اقتصاد زیاتره په کرنیزو محصولاتو باندې ولاړ دی چې د کاني موادو پر ایستنې باندې ترې استفاده کېږي او دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پر دې باندې پوره کوي او هم چنان د امریکا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد پرمختګ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې برخه کې د دې زیات فوکس چې دی یا هم زیات دقت چې دی هغه پر کرنه او مالداري باندې دي چې کرنه په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د شلمې پېړۍ په لومړنۍ کې د کرنې په برخه کې بدلونونه استراس اغلله چې د دغه بدلونونو له عمل څخه لایتني امریکا وکولی شوی د نړۍ په کرنیز اقتصاد کې مهم مقام ترلاسه کړي چې نن ورځې کولی شي چې د جنوبي امریکا د هیوادونو په غوره کرنیزو محصولاتو درلودونکو کې لکه پنبې، ګنیو، ککو، قهوې، کیلې او ربړونو نمونه لرونکو حاصلات لري چې سربېره پر دې د دې سیمو په ځینو هیوادونو کې غلې دانې په ځانګړي ډول سره غنم او جوار په ډېر اندازه سره کرل کېږي چې د دې څخه د سات په پیاوړولو کې ستره ګټه اخیستل کېږي. لکه هم چې نن د ارجنټین کې د غنمو او جوار مهم تولیدونکي هیوادونه او برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرکوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې قهوه تولیدوي او هم چې نن همدارنګه د امازون د ځنګلونو خام ربړه د دې لوی وچې د غوره شتمنۍ ګڼل کېږي چې ستر د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاریز د کوونکو د امریکا د لویې وچې بل برخه چې ده هغه په خپل د ارجنټین دی چې ارجنټین د غنمو او جوارو مهم تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرونکي هیواد دی. او د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو په دې ټاپوګانو کې په منځني امریکا کې او کاربین کې په ټاپوګانو کې کیله، قهوه، ککو، ګنۍ، ډول ډول مرقبات، اناناس او همدارنګه سربېره پر دې ټوله جنوبي امریکا کې جغندر، کاند، کتان او په ځنګلي سیمو کې لکه ځنګلونو کې د ګټې اخیستنې محصولات د پاملرنې وړ محصولات له جملو څخه شمېرل کېږي چې د امریکا د لویې وچې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاریز د کوونکو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په لایتني امریکا کې قانون او صنایعو په هکله لولو چې په لایتني امریکا کې مالداري د جنوبي امریکا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر رول یې په دې برخه کې لوبولې دي چې د دې له جملو څخه په خپله برازیل او ارجنټین ځانګړی ارزښت لري چې د هیواد په شنو او پراخو دښتو کې د شتوالي له امله څخه د رمو ساتنه کېږي چې مالداري په ځانګړي ډول سره لکه غواګانې، وزې ډېر رواج او دستور لري چې له سترو برخو له جملو څخه یې شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالۍ زده کوونکو جنوبی امریکا یو له هغو لویو وچو جملو څخه شمېرل کیږي چې د قانون او صنایعو درلودونکي د نړۍ جنوبی امریکا د طبیعي منابعو له پلوه څخه یو بډایه لویه وچه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، ګازونو او همچنان سره زر، سپینو زرو، مسو او اوسپنې قانونه په پراخه توګه سره پیدا کیږي او دا سیمې د نفتو د منبعو د درلودلو له پلوه څخه د پاملرنې وړ ده. موږ او تاسو په تېرو لوستنو کې ولوستل چې د نفتو زیرمې په خپله د حیواناتو د حیواناتو څخه منشا اخلي، یا هم د حیواناتو د منبع څخه منشا اخلي چې دا په خپله د زرګونو کلونو مخکې د ځمکې لاندې چې کومې د حیوانات د ځمکې لاندې پاتې شوي دي، چې کله زرګونو میلیونه کلونه ورباندې تیر شوي دي، د هوا د تودوخې زیات فشار واردولو سره او همچنان د دې تر څنګ د اکسیجن نه رسیدلو له کبله څخه دغه حیوانات یا هم دغه ژوي په نفتو باندې بدل سوي دي، چې په دغه لویه وچه کې، په امریکا لویه وچه کې یا هم په جنوبي امریکا کې د نفتو زیرمې هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ سره زر او سپین زر هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د امریکا د لویې وچې په دغه اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. او همچنان د دې څخه د یو له هغو عملونو څخه چې د هسپانویانو او پرتګالیانو په پام کې درلودل، د دې لویې وچې د نیولو لپاره کله چې دوی راغلل، د دوی یوازینی لامل دا و چې دوی غوښتل د دې د قیمتي فلزاتو لکه سره زر، سپین زر لاسته راوړي او د دې څخه ګټه واخلي. نو دوی په دې خاطر سره غوښتل تر څو جنوبي امریکا ته سفر وکړي، او سپینو زرو زیاتره کانونه چې دي ترانو زده کوونکو په مکسیکو او بوکی توکي د المونیم د تولیداتو لپاره استعمالیږي، چې په جامیکا کې د دې د نیپتو د صنعت ډول ډول کانونه لکه د فلزاتو ویلې کول، او په میسو کې مهم کانونه لکه د چیری په هیواد کې د یادونې وړ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په جنوبي امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنۍ حالت یې لوبولی دي. چې دغه ټوله کانونه د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دي. نو له همدې امله څخه موږ تاسو ویلی سو امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خپل د جغرافیایي موقعیت له پلوه څخه وکولی شي چې د نړۍ په نړۍ کې یو له سترو زبرځواکو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شي. او که چیرې د امریکا دغه پراخوالي ته موږ تاسو متوجه واوسیږو، موږ ویلی سو نه یوازې دا چې امریکا یو د اقتصاد له پلوه یو بډایه هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ د پراخوالي له رویې څخه د نړۍ له څلورم هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، چې خدای دې وکړي تاسو ټول ورباندې پوه سئ او اوسئ، چې د دې د اقتصاد په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنې دي، یعنې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه درې دانې سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره لیکي، او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. ستاسو سوالونه تکراروم. درنو زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال: د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي؟ بیان کړئ. یعنې د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند نور باندې ولاړ دي کوم دي؟ بیان کړئ. دویم سوال: درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا د غوره قانونو نمونه واخلئ. یعنې په شمالي امریکا کې کوم غوره قانون موجود دي؟ د حقوق غوره قانون نمونه واخلئ. دریم سوال: درنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کومو شانو باندې ولاړ دي؟ یعنې د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کومو برخو، پر کومو شانو باندې ولاړ ده؟ آیا هغه سره زر، سپین زر دي؟ هغه قانون منبع دي؟ هغه کرنه مالداری ده؟ چشته که هر څه ووسیږي، تاسو ټول درنه زده کوونکي به مطابق ځواب ورته پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو د نن ورځې د لوست څخه خوند اخیستی وي، یو څه مو زده کړي ووسیږي، او په یو څه پوسی ووسیږي، تر څو وکولی شي دغه د لوست نن زده کړي شان تر په راتلونکو وختونو کې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو خوش زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د من شب وقت بداری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات مقبول کی قدر منو کولای زکون کو ز برشنا هم خار تاسو ته یو زلبی هم شرق راست پایما د نه هټل کی جغرافیا مزمن یو لسم لوستا هیله د چی تاسو ټول قدر منو کولای زکون کی براتر او غوچو صحت مند او سړي او د صحت جمع بم بتنوي در نو زکون کو د چیز مرستا سو د نن ورځی لوست یو لسم لوست نو هیله د چی د تیر ورځی لوست نو بم په پراو د کیک ډول سره د زنه سره تکرار کړی او زکړی او سیږي او نن ورځی لوست پرا چمتو غوالي او مده تدریجي سره راغلي اوسري خوشوګل لیز کونکو ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی زموږ تاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسیا په حق لدی همشینه نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د اکیانوسیا د جغرافي موقعیت په حق له او د دې ترڅنګ موږ تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست په پر لاسره ماته وکړي او یو څه زده کړي روګل لیز د کونکو د لوست په پیل په شی بو کې لمړی موږ او تاسو د اکیانوسیا په حق معلومات ولولو چې اکیانوسیا څه ته وایي او د دې څه هدف موږ تاسو سره دی په تیر لوستنه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچی هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافي د کارونو سنایو او هم چیناند د ترڅنګ د محصولاتي جغرافي په حق معلومات ترلاسه کړ نن ورځ په لوست کې به موږ تاسو اکیانوسیا په حق معلومات ترلاسه کړو درنو ځکه کو اکیانوسیا د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري کڅه هم آرام سمندر په یوازنی توګه سره یې هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کوریې د مساحت په دریو کې یو برخه نیولې ده یعنی د درو برخو کې یو برخه چې ده هغه په خپل په اکیانوسیا پرې مربوط خود اکیانوسیا چاپوګانی چې د 1.2 میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ مساحت لري یعنی د دې دغه